السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شپې په دې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شي. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې له افغانستان سره د بیړنۍ مرستې غوښتنه وکړه.
افغانان یو خو د جګړې سره مخامخ خو بیا وچکالي و، اوس ژمر روان ده.
په کور دننه بیا د ډیرو خلکو جیبونه تش شوي او د لومړنیو توکو بیې آسمان ته ختلي.
پنځه بیا اتیا ختلي دي. یو کیلو ګاز تیل همداسې ونیسه، نو د دې تر څنګ بیکاري هم خپل اوج ته رسېدلې ده. کار نشته، پیسې نشته.
د طالبانو یو پلاوی له دوحې وروسته ترکیې ته تللی. ترکانو د بشري مرستو ډاډ ورکړی. او کندهار کې د تازه میوې سوداګر وایي له پاکستان سره د لارې بندوالی ډیر تاواني کړي.
په زرهاو میلیونه افغانۍ تاوان کیږي، او دا اکثره د بزګر در اوږه کیږي، د زمیندار در اوږه کیږي.
د خبرونه ته موزه اسد الله لودین هرکلی کوم. د او نورو راپورونو ته ورسته راستنیږو، خو اوس خبرونه د دې ساعت په خبرونو سره پیلو. د ډلهیز امنیت تړون وایي د افغانستان تحولاتو منځنۍ آسیا بې ثباته کړې. د ماین پاکې یوې نړیوالې موسسې ویلي یوه لسیزه کې افغانستان له ماینونو پاکوي، او د غور د ولایتي شورا یو پخوانی غړی نامعلومه کسانو وژلی دی. بشپړ خبرونه. د روسیې تر مشرۍ لاندې د ډلهیز امنیت تړون یو لوړپوړي چارواکي ویلي د افغانستان روسي تحولاتو د منځنۍ آسیا ثبات خراب کړی دی. د دغه تړون لوی درستیز ډګر جنرال اناتولی سیدوروف په یو غونډه کې خبرداری ورکړی چې د افغانستان شرایط ممکن د منځنۍ آسیا وضعیت تر دې هم خراب کړي. د تاس خبری اژانس د راپور له مخې سیدوروف زیاته کړه د منځنۍ آسیا په سیمه کې د بیلابیلو عواملو رایوځای کېده بې ثباتي ډېره کړې، او په بالقوه ډول حساس پړاو ته کړکېچ پراخولی شي. د ډلهیز امنیت تړون د لوی درستیز د اټکل له مخې اکثره هیوادونه د حالاتو د عادي کولو لپاره له طالبانو سره خبرو اترو ته خپله ژمنه ښیي. د بهرنیو چارواکو له اقداماتو ښکاري چې دوی باید په سیمه کې د سخت دریځۍ د مخنیوي لپاره له طالبانو سره خبرې وکړي. د ډلهیز امنیت تړون د غړو هیوادونو ارمنستان، تاجکستان، قزاقستان، قرغزستان، روسیې او بلاروس د دفاع وزارتونو چارواکو د ویډیو کانفرنس له لارې په دې غونډه کې ګډون کړی و. دوی چشمیرې د افغانستان گوندی یو شمیر د افغانستان گوندی هیوادونه دي. یو اونۍ وروسته د افغانستان او تاجکستان پولې ته نږدې پوځي تمرینونه هم پیلوي. د ازبکستان د ترمز سرحدي ښار افغانستان ته د مرستو درسولو په یو مرکز بدل شوی دی. د ازبکستان لاره په افغانستان کې میلیونونو اړو کسانو ته د مرستو درسولو لپاره په خوراکي موادو بار لومړنۍ الوتکه نن جمعه تر مصر هدي ښار ته رسیږي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د لوی کمشنرۍ ویاندوی بابر بلوچ وایي له دې وروسته به بشري مرستې په الوتکه کې د ازبکستان تر مصر ته ولېږدول شي چې له هغه ځایه د افغانستان مزار شریف ته یوړل کیږي. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام د روان اکتوبر په لومړیو کې د مرستو انتقال پیل کړی دی. څو تنه افغان ښځې د اروپای پارلمان د بشري حقونو د غوره جایزې د کاندیدانو په وروستي لیست کې شامل دي. د اروپا پارلمان د بهرنۍ چارو د کمیټې رئیس ډیوډ مک الستر د سخاروف د سګنۍ جایزې د کاندیدانو لیست پرون پنج شنبه اعلان کړ او ویل
The nomination of this group of prominent Afghan
د دغه نام تو افغان شزو نومول کېدل د شزو د حقونو د هغو کسانو او خلکو د اساسي حقونو د ساتنې د ملاتړ قوی نه خره چې نه یوازې په افغانستان بلکې په درست نړۍ کې د دوی دفاع کوي.
ظریفه غفاری، شهرزاد اکبر، ماری اکرمی، پلوشه حسن، فرشته کریم، صحرا کریمی، مترا مهران، حوریا مصدق، سیما سمر، حبیبه سرابی او انیسا شهید سخاروف جایزې ته د کاندیدانو افغان ښځو په ډله کې شامل دي. ټاکل شوی ده چې د سخاروف د جایزې ګټونکي چې 50,000 یورو ارزښت لري د راتلونکي پنځشنبه په ورځ اعلان شي. د ماین پاکي یو موسسه وایي په لاسو کلونو کې به افغانستان له ماینونو پاک کړي. د هلو موسسې رئیس جیمز کوان برتانیي رسنیو ته ویلي چې د طالبانو د ټولو ولسوالیو ولسوالانو ماین پاکانو ته اجازه ورکړي چې ماینونه پاک کړي. د ښاغلي کوان په وینا سره لدی چې دا به لوی اداوي چې په لاسو کلونو کې افغانستان له ماینونو په بشپړ ډول پاک شي، خو اوس چې طالبان واک په لاس کې لري د دې په خبره دا امکان برابر شوی چې په افغانستان کې ماینونه په یوه لسیزه کې پاک شي. په افغانستان کې ډیر شمیر ماینونه د پخوانی شوروي اتحاد د یرغل مهاله پاتې دي، خو طالبانو هم په وروستیو شلو کلونو کې ډیر ماینونه ځای پر ځای کړي دي. په غور کې د طالبانو ځایي چارواکي وایي چې نامعلومه وسلوالو د دې ولایت د ولایتي شورا یو پخوانی غړی معاون احمد وژلی دی. د غور د دولتيار ولسوالۍ لپاره د طالبانو ولسوال مولوي نجیب الله ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلی احمد او راری پرون ماسپخین هغه مهالو وژل شول چې د ولسوالۍ له مرکزه د تیل جلال سیمې ته روان وو. ولسوال زیاته کړه چې د دې پیښې د عاملانو د نیولو لپاره هڅې روانې دي. ماوین احمد په خوا د مشرانو جرګې د غړي په توګه هم کار کړی، خو په وروستیو کلونو کې په دولتيار ولسوالۍ کې د طالبانو پر ضد د ولسی پاڅونوالو مشري کوله. د تاجکستان پولیسو د مخدره موادو یو لوی پیټی چې له افغانستان څخه د هیواد ته قاچاق شوی وو کشف او ضبط کړی دی. تاجک چارواکو پرون ویل چې په دې پیټی کې 1500 کیلو هیروین، 400 تریاق شامل دي چې د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې پولیسو ته په لاس ورغلی دي. د دې قضیه په تړاو شپږ تنه نیول شوي چې یوې د ازبکستان او نور د تاجکستان اتبا دي. تاجکستان له افغانستان سره 1400 کیلومتره پوله لري او دا پوله له افغانستانه روسیې او لویدیځو هیوادونو ته د مخدره موادو د قاچاق یوه لار ګڼل کیږي. د تاجکستان د چارواکو د رسمي شمیرو پر اساس تیر کال په دغه هیواد کې 2.5 تنه مخدره مواد کشف او ضبط شوي دي. او د هالند بهرنی چارو وزیر بن کناپن په ویلی چې په کابل کې د یو ترجمان وژل کېده دا اړتیا تاییدوي چې هالند باید ژر تر ژره 2000 افغانان وباسي او پناه ورکړي. د نیدرلند ټایمز ورځپاڼې د راپور له مخې هالندي رسنیو ته د وژل شوي افغان ترجمان خپلوانو ویلي چې هغه له افغانستانه د هالند له لوري د ایستل کېدونکو افغانانو په لیست کې شامل وو. په دې هله چې یو خوخه او خوشاله ورځ مو په الکړی وی راځو د دغه خبرونه د سر راپورته. د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنری له افغانستان سره د نړیوالو د فوري مرستې غوښتنه وکړه. د دې کمشنری ویندوی وایي ملګری ملتونه له اړو افغانانو سره مرستو ته دوام ورکوي، خو له نړیوالې ټولنې هم هیله لري چې د ژمي تر را رسیدو مخکې د افغانانو کومک او مرستې ته ودانګي. دوی ویلي سړه هوا او ورسره د خلکو ناچارۍ د ډیرو ژوند ګواښي. تفصیل یې د عصمت څاروان په راپور کې.
د ملګرو ملتو د کډوالو لوی کمشنری وایي که له افغانستان سره په بیړه مرسته ونه شي د دې هیواد اقتصاد به وپاشل شي او د ژمي له راتګ سره به بشري ناورین رامنځته شي. د دې کمشنری ویندوی بابر بلوچ کابل ته تللی وایي افغانان له یوې خوا جګړو ځپلي او له بلې خوا وچکالۍ زیانمن کړي دي. د په نړیوالې ټولنې غږ وکړ.
زمون خواست د نړۍ سره دا دی چې تاسو په دا وخت باندې افغانانو افغانستان کې رہی نه، تاسو باید خپل مرست افغانانو سره اوساتی. اوس چې موږ دلته ولاړو افغانان یو خو د جګړې سره مخامخ وو، بیا وچکالی وو، اوس ژمره روان ده. دلته په شپې چې دا ځه حرارت میرا دا اغا لکه صفر تتلای همشي او په مخ کې ډیر زیات ستونزي به افغانان لري. خواست بیا دا د نړینا د ادارونا د نور خلګونا چې مخ ته راځي افغانانو مرسته وکړي.
اروپایي اتحادیه د سه شنبه په ورځ له افغانستان سره 1.2 میلیارد یورو مرسته اعلان کړه. د دې اتحادیې د کمیسیون مشر اورزلا فون در لین د جیشل هیوادونو د مشانو په آنلاین غونډه کې وویل چې دا مرسته د اروپایي اتحادیې پر مخکنی اعلان شوی مرستې سربیره ده. ګڼو هیوادونو د افغانستان د اقتصاد د پاشلتیا د مخنیوي او د بشري ناورینده پیښېدو لپاره له افغانستان سره په مرستو ټینګار کړی دی. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل نړیوال ټولنې ته خبرداري ورکړی چې پرې نشته چې د افغانستان اقتصاد سره و پاشل شي. د حقیقت په باور د افغانستان اقتصادي سقوط د هیڅ چا په ګټه نه دی. د کډوالو د لوی کمشنری ویان بابر بلوچ وای د نړیوال ټولنې ترڅنګ ملګری ملتونه هم د افغانانو ملاتړ ته دوام ورکوي.
مزموج د یونیسیار مست افغانانو سرستا موج پاتسوی او افغانانو سره په افغانستان کې د گاوندی هوادو کې چلتا افغانان پاتکیږي مهاجر حساب
د ملګرو ملتو پر اساس 3 میلیونه افغانان په خپل هیواد کې دننه بي ځای شوي چې د هغو لمنځه یوازې ولکه پر روان 2021 کې بي ځای شوي دي. د طالبانو له واکمنې دو سره له یوې خوا ډیرو خلکو کار له لاسه ورکړی، له بلې خوا د اکثرو خلکو پیروت وس کم شوی او په همدې حال کې د جنسونو بیې لوړې شوې دي. د ملګرو ملتو د کډوالو لوی کمشنری په وروستیو څو ورځو کې زرګونو کورنیو ته خوراکي مواد، کمپلی او ځینې نور اړتیا ورشان ورکړي دي.
و موردل چې د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنری له افغانانو سره د نړیوالو د بیړنۍ مرستې غوښتنه کړې. دا غوښتنه داسې مهال کیږي چې په کور دننه د ژمي له رسیدو سره د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکي د خوراکي او سون توکو د بیو له بې ساري لوړوالي شکایت کوي. د دغه ښار یو شمېر اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل په داسې حال کې چې بیکاري اوج ته رسېدلې، د دولت ډیرو کارکوونکو له تیرو څو میاشتو راسې خپل معاشونه هم نه دي اخیستي. له دې سره د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونو چارواکي وایي چې د خوراکي توکو د بیو د لوړېدو لاملونه په نړیوالو بازارونو کې د بیو لوړېدل دي. تفصیل یې په دې راپور کې اورو.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د بیکاری کچ ورځ تر بلې لوړېږي او د زمي موسم هم مخ پر رسیدو دی، په دې هیواد کې د خوراکي او غیر خوراکي موادو د بیو لوړېدو خلک لګاڼو اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان کړی دي. خلک وایي له یوې خوا یې خپلې تنخواګانې نه دي اخیستي او بلې خواته د بایو لوړوالي له سختو ننګونو سره مخ کړي دي. د کابل ښار اوسیدونکی عبدالشکور ازادي راډیو ته وویل چې دغه وضعیت سخت اندېښمن کړي دي. دا یې له طالبانو غواړي چې د دغو ستونزو د حل لپاره لاس په کار شي.
په دې وروستیو کې هغه قیمتي ډیر لوړه شوې ده. په کابل کې فلحال اوس یو بجې وړه په 2018 تر 2024 خرڅېږي. همدارنګه غوړي چې وخت په خو یو دوه منی پی په 12 روپۍ وو، اوس هغه دقیق قیمت شوې ده 2024. همدارنګه ژمی هم موږ په تاسې پوهیږو چې ژمی را روان دی او همدارنګه ګاز قیمت دی، نفت قیمت دی او خلک هم وزګر شوي دي. نو موږ د مسولانو وختونه کوو چې دې برخه کې جدي اقدامات وکړي.
د کابل یو بل اوسیدونکو فرهاد چې د دولت کارکونکو او اوس بیکار دی، د سوان توکو د بای لوړوالي شکایت لري.
د طالبانو پراتک سره قیمتونه خپل لاوس تر رسیدلې دي. ورستر بل قیمتونه خپل وړې دي. د لارګو یو قیمت، زغال قیمت اوس جمعه مخبره رسیدو دی. ګاز هم داسې بيخل وړ شوې دي چې 15 بیا 30 تخته لیدي یو کیلو ګاز. تیل هم داسې ونیسه. نو د دې ترڅنګ بیکاری هم خپل اوج ته رسیدلې ده. کار نشته، پیسې نشته. په خو به یو کاربار وو، یو مصرفیت به وو، خو اوس د کاروبار هم نشته، عاید هم نشته.
له دې سره د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونو چارواکي وایي سره له دې چې اوس مهال د توکو د صادراتو او وارداتو په برخه کې ستونزه نسته، خو د خوراکي توکو او ګازو بیې په نړیوالو بازارونو کې لوړې سوي دي. د دغو خونو عمومي مشر توکل احمدیار ازادي راډیو ته وویل چې اوس د وړو او نورو خوراکي توکو لکه وریجو او غوړیو د یو ټن بیه له $80 لوړه سوي ده.
مواد خوراکي در عموم چالش شمی بود که سابق مواد خوراکی دمی خارج هم کرد.
په ټوله کې د خوراکي توکو ستونزه دا ده چې کله موږ له نړیوالو بازارونو لکه قزاقستان یا روسیې توکي راواردول به یې ټیټې وي، خو اوس د نړۍ په بازارونو کې د دغو توکو بیې په هر ټن کې له اویا تر $100 لوړې شوې دي.
ازم جایی که تجارا خرید میکنن نرخا بلند شده و این نرخا تاثیر خود در سر بازار کابل ساخته.
ښاغلی احمدیار وایي چې د بانکونو ستونزې هم هغه څه دي چې سوداګر ورسره لاس او ګریوان دي. د اقتصادي چارو ځینې پوهان که څه هم د خوراکي توکو د بیو د لوړوالي لامل په ګاونډیو هیوادونو کې اقتصادي تورم بولي، خو وایي چې دا تورم په افغانستان کې د توکو د بیو د لوړوالي په برخه کې بې ساری دی. دوی د سوداګرو له لوري احتکار کول یو بل لامل بولي چې په خبره یې د سوند او خوراکي توکو بیې ورسره لوړې سوي دي. و موږ غوښتل په دې اړه د طالب چارواکو نظر هم واخلو، خو دوی زموږ اړیکو ته ځواب ونه وایه.
ژوند
درې کښه پولیس او یو شمېر
ټکر مریض راغی
آزادی
خزینه تر اجازه نور کې چې دوت بلش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګول وخت درشي
په هنه
چې موږ په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو
آزادی رادیو 1200 شپږنیمه منځنۍ چپا او اف ام 3.5 چپا
ترکیه وایي حاضر ده چې طالبانو سره په افغانستان کې د بشري بحران په مخنیوي کې مرسته وکړي خو د دوی حکومت به په رسمیت ونه پیژني. ترکیه چارواکو دا څرګندونه پرون د غلطه د ورغلي طالب پلاوي سره کړي. تفصیل د اسمت څاروان پر راپور کې اورو.
ترک چارواکي وایي له طالبانو سره تیر شپه په خپلو خبرو کې د افغانستان د یووالي لپاره د پراخ بنسټه حکومت پر اهمیت ټینګار وکړ. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره له کتنې وروسته په یوه خبري غونډه کې وویل چې ترکیې د طالبانو پلاوي ته د نجونو د تعلیم او د ښځو د کار په اړه خپل سپارښتنه تکرار کړه. طالبانو له وخت رسیدو وروسته لشپشم ټولګي پورته نجونې له زده کړو محرومې کړي. که څه هم په وروستیو ورځو کې طالبانو په یو شمېر شمالي ولایتونو کې نجونو ته اجازه ورکړې چې تر 12 ټولګیو پورې زده کړو ته دوام ورکړي، خو په اکثرو دولتي ادارو کې لا هم ښځو ته د کار اجازه نه ورکوي. د متقی په مشهید طالبانو پلاوی ترکیه ته پرون په رسمي سفر لاړ چې له دغه هیواد سره په دواړخیزو مسئلو او همدارس د افغانستان پر راتلونکو د ترکیه په همکاري خبري وکړي. چاوش اوغلو خبريانانو ته وویل د طالبانو مشانو ژبنه وکړه چې تر خپل وسبه د هغو افغان کډوالو مرسته وکړي چې له ترکیه څخه په خپل خوښه خپل هیواد ته ستنې شي.
د طالبانو ادارې ویل ک دا افغانان غواړي خپل هیواد ته ستنې شي. د ټولو هغو کسانو په شان چې اوس په خپل هیواد کې اوسي دوی به خدمت وکړي او په بیرته ستنېدو کې به ملاتړ وکړي. موږ له دوی سره په دې اړه خبرې وکړې چې د نورو کډوالو د سیل د ماتېدو د مخنیوي لپاره باید څه وسی.
سلګونه زره افغانانو ترکیې ته پناه وړي او اکثره یې هڅه کوي چې د دې هیواد له لارې ځانونه اروپایي هیوادونو ته ورسوي. د امیر خان متقی په مشهید طالبانو پلاوی تر دې مخکې قطر ته تللی و چې د امریکا د بهرنیو چارو د مرستیال وزیر وینډي شرمن او همدارس د اروپایي اتحادیې له پلاوي سره خبرې وکړي. امریکا طالبانو ته د داعش پر ضد په جګړه کې د همکارۍ وړاندیز وکړ خو طالبانو رد کړ. په همدې حال کې د روسیې حکومت په مسکو کې د افغانستان په اړه د راتلونکي اونۍ تر خبرو مخکې پرون پنځشنبه هیله وشوه چې طالبان به په خپله له بهرني ملاتړ پرته په افغانستان کې داعش وځپي. د راتلونکي چهارشنبه په ورځ روسیې د افغانستان په اړه د یو نړیوال کانفرنس ته بیا کړې ده. د افغانستان لپاره د ولسمشر ولادیمیر پوتین ځانګړی استازی وای مسکو به د کانفرنس ته طالبان هم ورو بولی. خو د طالبانو ویندوی او د اطلاعات او فرهنګ مرستیال زبیح الله مجاهد وای
ما تصمیم نهایی طالب نه گرفته
موږ تر اوسه پوری په دې اړه وروستي پریکړه نه ده کړې. موږ ته بلنه راکول سوې ده او تر غور لاندې ده
مسکو په مارچ میاشت کې هم د افغانستان په اړه د امریکا، چین او پاکستان په ګډون کانفرنس جوړ کړی و.
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو
اوریدونکو هیله دا تر پای را سره پات شي. په دویمه نیمایي کې درته کور کلی 19 پروګرام هم لرو. اوس به راشو دې ته چې نړیوالو ورځپاڼو د افغانستان په اړه څه مقالی او تبصرې خپرې کړې دي. احمد شیبر ته به غوږ شو چې د ځینو دغو ورځپاڼو پاڼې اړولې دي.
نیوز ویک مجله د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په وینا لیکي د طالبانو پلاوی را روان اونۍ ماسکو ته ځي او د روسیې په مشرۍ د افغانستان د راتلونکو په اړه په خبرو کې برخه اخلي. ټاکل شوی دی چې دا خبرې د چهارشنبه پورې وشي. د نیوز ویک په باور دا خبرې به د 2018 کال د خبرو په چوکاټ کې وي چې د روسیې، افغانستان، هند، ایران، پاکستان او چین استازیو پکې ګډون کړی و. نیوز ویک لیکي روسیا او چین په کابل کې ډیپلوماټیک حضور لري او د امریکایانو له وتلو وروسته د دوه هیوادونو هڅه کوي چې پر افغانستان خپل اغیز پراخ کړي. وال سټریټ جرنال رسپانه د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د استازو په وینا چې نمونه یې نه دی اخیستل شوی لیکي واشنگتن غواړي د کال تر پای مخکې له افغانستانه د امریکایانو او یو شمېر هغو کسانو د ایستلو لپاره چې ویزې لري الوتنې پیل کړي. رسپانه لیکي تر اوسه د دې الوتنو نیټه نه ده معلومه شوې بل لور ته یو شمېر افغانان د مځکې له لارې له افغانستانه په وتلو دي. د کډوالو نړیوال سازمان په روسیو کې ویلي دي چې هر اونۍ له افغانستانه د 300 او 1500 ترمنځ کسان وځي. ګارډین ورځپاڼه لیکي په ترکیه کې هغه افغانان چې د طالبانو له رژیمه تښتېدلي دي ادعا کوي چې ترکی پولیسو وهلې دي، نیولې دي او بیرته یې له سرحده اړولې دي. ګارډین بیا د ترکیې په ختیځ کې د وان شار په لمنو کې د محمد الله سنگین په نوم د یوه افغان کیسه کوي. دوه بشکلن سنگین عسکر وو، د تیره میاشت درې ځله د ایران له سرحده ترکیې ته واوښت او هر ځل چې اوښتی دی ترکی پوځیانو نیولې دی، وهلې دی او بیرته یې په زور ایران ته استولې دی. د لویدیس یو بل خبرونه ډیفنس پوسټ د افغانستان پر وی امنیتی پیشلی کنه خبره کړې ده. د خبرونه د کونړ په مرکز اسد آباد کې پرونی چاودنې ته اشاره کوي چې د شیګل ولوسوالی امنیت قمندان عبد الله عرفان پکې وشل شو او یو لسنه نور ټپیان شول. کونړ یو لاغو ولایتونو څخه دی چې په لری پروتو سیمو کې داعش فعال دی. ډیفنس پوسټ بیا لیکي چې له طالبانو سره د داعش دښمنی نه وینه ده. له 2014 کال راهیسې چې دا ډله په افغانستان کې د خراسان ولایت په نوم فعال شوې ده، له طالبانو سره دښمنی پیل کړې ده. داعش له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته د تر ټولو خونړي پیښې مسؤلیت هم منلې دی چې په کندوز کې تیرونی د جمعې د لمانځه پر مهال د شیعه په جماعت کې پولیسکونو کسان ووژل او پولیسکونو نور ټپیان کړل.
د کندهار د تازه میوې سوداګر وایي د سپین بولدک ولسوالۍ د لارې د تړل کېدو له امله په تیرو 12 ورځو کې په لسګونه موټره تازه میوه خوسا شوې او که حالت همداسې دوام وکړي نو سوداګرو او باغلرونکو ته به نور هم درانه مالی زیانونه ورواوړي. دوی د میوې د فصل تر پای ته رسیدو پورې د لارې د خلاصېدو غوښتنه کوي. تفصیل یې په دې راپور کې اورو.
په کندهار کې د تازه میوې د فصل لپاره سره سم د سپین بولاک ولسوالۍ لار لتیرو 12 ورځې راهیسې د طالبانو لخوا د سوداګرو او هر راست تګراتک په وړاندې تړل شوې ده. د لارې تړل کېدو تر ټولو ډیر زیان د دغه ولایت باغلرونکو او سوداګرو تاړولې او په سلګونه موټره تازه میوې د لارې د پرانیستل کېدو په انتظار خراب شوې ده. د کندهار د سوداګرۍ خونې مشر حاجی نصر الله ظهیر وایي د لارې د تړل کېدو دوام به سوداګر او دانارو باغلرونکو له سلګونه میلیون افغانۍ زیان سره مخ کړی.
په میلانا او افغانۍ مشت تاوان راسیږي، په ضرورو میلیون تاوان راسیږي. که موږ د دغه دربدری سره مخامخ شو او زموږ انار و نوزي مو په زرهاو میلیون افغانۍ تاوان کیږو او دا اکثر د بزګر در اوږه کیږي، د زمیندار در اوږه کیږي، دغه تاجر د کمی خو ورک نقطوانی زمیندار سو.
د تازه میوه یو شمیر سوداګر وایي سلګونه موټره وچاو تازه میوه په موټرونو کې بار پاته ده او د خرابېدو په حال کې ده. د حبیب الله او عبد الباقی په نومونو د وچاو تازه میوه دوه سوداګرو ازادي رادیو ته وویل
مشت دی د لاره الکی دغه سیزن دی مشت فریج دی د سیزن سوروسته مطلق د مو وعده ور سره کو چې کلار بند دی کی مش دغه مخالفت نکو بیا دی د هغه چا سره چې د پاکستان حکومت یې هر څوک چې دی د هغه سره دی پر خپل سیاست پر خپل برابر باندې خپل خبر ور سره وکي نه زموږ د تجارت پر برابر باندې
زموږ چاره په نوم یو غوښت غواړي زموږ قوم وروره په جم مسلمانان زموږ سره ول دي زلم وسی په خپل وطن کې ابیا موږ ستاسو په اړه ولس یو په تاسو موږ پر سر لاس راتیر کی تاسو ولې په موږ در بدر کوي نو موږ ورور بار دا تر واس راتیر ده سبا د خیر د ولایت مختره د کسلیو ک 15 هو یو یا به موږ نه یا بس موږ لار را کوي.
د عبد الله په نوم د تازه میوه یو بل سوداګر وایي کلار همداس تړلې وي نو دوی ته بدرانه مالی زیانونه واړوي چې جبران به کلونه کلونه وخت واخلي. د ل طالب چارواکو غواړي چې د تازه میوه د فصل تر خلاصېدو پورې د سپین بولدک لار د سوداګرو پر مخ پرانیزي
او موږ د دغه ټاپې در وخت چې یاد بارانو وخت یاد یو خو وخت روان دي هغه سره موږ خپل سورج وخت لرو نور وخت نه لرو کداغه لار رجر تجره د صحیح اعلان شي د خپل سورج مسیر شي د ټول کندهار او د مملګر ټول تباکیږي او تبایی به داسي چې کندهار باغوالا او مملګر بم په وخت جنجال او فساد سره واکې شي ځکه چې باغوالا پیسې نه غواړي او سوداګر ته معنا د مالونه د یا ورسته سو یا په خرچو کې ولاړه پیسې نه شو ورکول نو دا یو غټ مشکلات یو غټ تکلیف میدان ته راځي.
د کندهار ولایتي چارواکو د سپین بولدک او چمن ترمنز د دروازې د تړل کېدو په اړه تازه څرګندونې نه دي کړي، خو له دې وړاندې په یوه اعلامیه کې ویلي و چې لارې د افغانانو سره د پاکستاني ملیشو د ناسم چلند له امله بند کړې ده.
مننه چې ازادي راډیو واوري.
د طالبانو لراتاک څخه ورسته په غزنی کې یو شمیر بازارونه لکلونو بندیدو ورسته بیرته خلاص شوې دي. دغه بازارونه د غزنی مرکز او زینو ولسوالیو په اړوندو کې آباد دي چې د سختو جګړو او ناامنیو له امله بند شوي وو. نور حال زموږ د خبریال پراپور کې وو.
د غزنی پکتیکا ترمنځ په غزیدلې لاره د اندړو ولسوالۍ په اړوند کې چاردیوال دغه بازار دی چې سوونه دوکانونه، درملتونونه، شخصي کلینیکونه، حمامونه، د انګلیسي او کمپیوټر زده کړې کورسونه، مستری خانې، هوټلونه، د تیلو پمپ، د لرګو ټال، د سارویو گنج او نور کاروباری مرکزونه لري. خو تر څنګ یې جامع جماعت، دینی مدرسه، د فوټبال او والیبال د لوبو میدانونه هم جوړ شوي دي. دغه بازار له تیرو څلورو کالو څخه د جګړو له امله بند و، خو د طالبانو له راتک سره بیرته خلاص شوی دی. دلته د شیډیګانو او کیسټونو دوکانونه هم خلاص شوي، خو موسیقي نه پکې اوریدل کیږي. زه په دغه بازار کې د خوراکي توکو د یو دوکان مخ ته ولاړ یم. د خلکو ګڼه ګوڼه ده، په ورځنیو کارونو بوخت دي. موټران او رکشي وی او بلې خواته تیریږي. دلته اوس خلک له لیرې لیرې سیمو څخه د سودا اخیستلو په مخه راځي. د سړو په ګڼه ګوڼه کې خال خال ښځې هم معلومیږي چې په دوکانونو کې له خپلو محرمو سره یو ځای په سودا اخیستلو بوخت دي او یا هم د کلینیکونو په انتظار خانو کې ناشتې دي. د دغه ښار دوکانداران او سوداګر بیا خوښي ښیي چې بیرته یې د ګټې وټې وسیله پیدا کړې ده. ډاکټر واحدیار په دغه ځای کې شخصي کلینیک لري. نوموړي ازادي راډیو ته وویل دلته خلک بیرته په ورځنیو کارونو بوخت شوي، پانګونه کوي او د بازار په خلاصېدو زیات خوشاله دي. واحدیار زیاتوي دلته خلکو ته زیات تاوانونه رسیدلي وو. په دغه بازار کې اوس تعمیراتي چارې څو برابر زیاتې شوي دي.
دا بازار تقریبا د څلور پنځو کلو په مخه باندې جنګوله وجې بند سوی ولو او د خلکو ډیر تاوانونه ورته رسیدلي وو. تقریبا 300-350 دوکانه دي، نور هم چې درازیږي، پمپونه جوړ شوي دي، نور نوي نوي خلکو دوکانونه جوړ کړي دي. بازار ورځ تر بلې په ښه کېدو روان ده.
عالم خان احمدی دغه بازار ته د سودا اخیستلو په موخه راغلی دی. دی وای زموږ لپاره اسانه داس و چې مخکې به په سودا اخیستلو پسې لیرې ځایونه تتلو، خو اوس بیرته دغه بازار ته راځو.
ټول بازار بیرته خلاص و، ډیر کارونه پکې شروع شوي دي. دا کارونه شروع شوي دي چې مخکې یو منزل اوس یې دوه منزله شروع کړي دي. که
د چاردیوال پرنګه د غزنی مرکز اړوند ارزو بازار هم د جګړو له امله تقریبا دوه کاله تړلی و، خو تر څنګ یې شهباز دوکانونه، نانای، کروسای، قرباغ بازار او داسې نور هغه بازارونه چې د وروستیو جګړو له امله تړلي وو اوس بیرته خلاص شوي.
ستاسو له پیغامونو
د ننګرهار ولایت کې یانو شیرزاد ولسوالۍ نه خبرې کوم. ورور په دل پنکرهار ولایت کې هر څومره چې متاسفې دي چې ورور جانا موږ هیڅ نه شو اخیستلی، او د طالبان د اسلامي امارات څخه مې دا هیله ده چې ورور دا سامان ارزانه شي او بل بېړیمانان او مزدوران چې کوم یو دي دا ټول ورور په کورو باندې ناستې کارونه بادونه نشته، دا هېڅ یې نشته، هر یک د لوږې په مخې کې. وسلام به اسلام
د لغمان په ولایت کې د حکومتونو چې شوي د خلکو سره د خلکو د نه ورکول کېږي، مستحقینو ته نه ورکول کېږي، طالبان خپله محققانو ته ورکوي، نورې چا ته نه ورکوي. السلام
بلې، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عبدالمنان الکوزی د هلمند ولایت د گریش ولسوالۍ د مزابات سیمه نړۍ ته نیولې ده. افغانستان اسلامي امارات مجاهدین او زتون مشران سره بده هیله ده د غنم خلق وای پاکستان د ورکیر موټر په دچې د مشر افغانستان کې غنم نظر نو د غنم باید راګیر شي چې نور یوادو ته لاندې شي. افغانستان د ډیر غربت سره مخ دی. والسلام علیکم کرام
زنه جیب جان یم د کابل ولایت نه واړه مده سندری نشته پوسه د سندری باندې سیوی دی پوسه چې دا سندری به خلاص شي. دا غوړې مو یو ارزو ده د سندری باید خلاص شي.
عبدالحق مادي کونړ ولایت نه تاسو به کوم پر اقدام ضروري زمونږ دغه پیغام دی. غوړې رادیو د داري نشر کړي دلته د دیوان امنیتي ځواکونه خلک نه پرېږدي څو دولتي کارونو ته لاړ شي او خپلو وظیفو باندې بېرته کار شروع کړي هغسې نړیوالو ته ځان ښودل دي چې موږ هغه کړې ده او بېرته خپل شموله حکومت جوړوو د خپل شموله حکومت کې نه د تېر حکومت کوم غړی شامل دي او نه څوک پکې شته وسلام
ستاسی پیغام ستاسی نظر
د سهار اتنیمی بجې شوې وړاندې درته خبرونه کې نور راپورونه هم لرو او نیس پروګرام کورکلې هم شته خو اوس راځي چې د خبرونو لنډیز وورو د روسیې تر مشرۍ لاندې د ډلې امنیت تړون یو لوړپوړي چارواکي ویلي د افغانستان روسي تحولات د منځنۍ اسیا د بې‌ثباتۍ سبب شوي د دغه تړون لوی درستیز ډګر جنرال اناتولی سیدوروف په یو غونډه کې خبرداري ورکړی چې د افغانستان شرایط ممکن د منځنۍ اسیا وضعیت تر دې هم خراب کړي د ازبکستان د ترمز سرحدي ښار افغانستان ته د مرستو درسولو په یو مرکز بدل شوی دی د ازبکستان لاره په افغانستان کې ملیونونه اړو کسانو ته د مرستو درسولو لپاره به په خوراکي موادو بار لمرنۍ الوتکه نن جمعه ترمز سرحدي ښار ته ورسیږي څو تنه افغان ښځې د اروپایي پارلمان د بشري حقونو د غوره جایزې د کاندیدانو په وروستي لیست کې شامل دي په دې میرمنو کې ظریفه غفاري شهرزاد اکبر ماری اکرمی پلوشه حسن فرشتہ کریم صحرا کریمی مترا مهران حوریا مصدق سیما سمر حبیبه سرابی او انیسا شهید شامل دي ټاکل شوی دی چې د ساخروف د جایزې ګټون کې چې 50000 یورو ارزښت لري دراتلون کې پنځشنبه په ورځ اعلان شي د ماین پاکي او موسسه وای په لاسو کلونو کې به افغانستان له ماینونو څخه پاک لري د هیلو موسسه رئیس جیمز کوان برتانیي رسنیو ته ویلي چې د طالبانو د ټولو ولسوالیو ولسوالانو ماین پاکانو ته اجازه ورکړي چې ماینونه پاک کړي کاغلی کوان د محل په کابل کې له طالبانو سره په خبرو بوخت دی په غور کې د طالبانو ځای چارواکي وایي چې نامعلومه وسلوالو د دې ولایت د ولایتي شورا یو پخوانی غړی معاون احمد وژلې دی د غور د دولتيار ولسوالۍ لپاره د طالبانو ولسوال مولوی نجیب الله ازادي رادیو ته ویل چې خاغلی احمد اوراری پرون ماسپخین هغه محل وژل شو چې د ولسوالۍ مرکزه د تیل جلال سیمه ته روان وو د تاجکستان پولیسو د مخدره موادو یو لوی پیټی چې له افغانستان څخه د هوا ته قاچاق شوی وو کشف او ضبط کړی دی تاجک چارواکو پرون ویل په دې پیټی کې 500 کیلو هیروئین 400 تریاک شامل دي چې د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې د پولیسو لاس ته ورغلی دي او د هالند د بهرنی چارو وزیر بن کناپن وای په کابل کې د یو ترجمان وژل کېده د ارتیا ته د ویچې هالند باید ژر تر ژره 2000 وسل افغانان وباسي او پناه ورکړي اوریدونکو که غواړی چې دا خبرونه په تفصیل سره ولولې زموږ په ویبپاڼه کې موندلې شي د ویبپاڼې پته ده azadiradio.com که چیرته انټرنیټ کاروي زموږ پر ویبپاڼه بسنه مکوي د فیسبوک پاڼه مو هم در سره خوخه کوي facebook.com/azadiradio آدرس دی پر فیسبوک سربیره موږ د ټولنیزو رسنیو په نورو پلیټ فارمونو ټوئیټر او د غراز یوټیوب کې هم موندلې شي راځو د خبرونې نورو راپورونو ته د پاکستان هوایی چلند پی آی ای له طالبانو شکایت کړی چې د دوی د چلند له عمله نور کابل ته الوتنې نه کوي خو طالبان بیا وایي که پی آی ای د ټکټونو باید د لویدیز پلوه پخوانی حکومت وخت ته راټیټ نه کړي نور یې نه پرېږدي چې خپلو الوتنو ته ادامه ورکړي د طالبانو له واکمنۍ راوروسته پی آی ای یوازینی پاکستانی یا بهرنی شرکت و چې ترننه یې کابل ته تقریبا په منظم ډول بیرته الوتنې کولې تفصیل په دې راپور کې اورو
رویټرز اژانس د پاکستان د هوایی چلند پی آی ای په وینا خبر ورکوي چې سر لننه یې کابل ته خپلې الوتنې ځنډولې دي او پی آی ای د دې ځنډ علت دا شوه چې طالبانو د دوی په چارو کې مداخله کوله خپل سری قوانین یې وسه کول او حتی د دوی کارکونکو یې ویرول پی آی ای یوازینی نړیوال هوایی چلند وو چې کابل ته یې په منظم ډول الوتنې کولې د دې هوایی چلند الوتنې وروسته تر دې کابل ته له الوتنو لاس واخیست چې د طالبانو حکومت له پی آی ای څخه وغوښتل چې د کابل اسلام آباد ته ټکټونه بي د هغه وخت په څیر وټاکي چې په کابل کې لویدیز پلوه حکومت واکمن وو طالبانو په دې اړه په یوې اعلامیې کې له خلکو غوښتي دي که چېرته چا ټکټ ګران پری پلوره د ترانسپورټ او هوایی چلند له وزارت سره دې مرسته وکړي او په دې اړه دې خپل اسناد ورسره شریک کړي
روانه اونې یو شمیر مسافر او ازادي راډیو ته د ټیکټونو لبې شکایت کړی وو. د دوی لډلې څخه په کابل کې د عبدالواجد پونم یو تن
قرار کې به پاکستان سفر کوم، اما قیمت ټیکټ
زه غواړم پاکستان ته سفر وکړم، خو د طیارې ټیکټ قیمت دی او زه یې د اخیستلو توان نه لرم. د ځمکې لار هم لستونزو ډکه ده. هله لرو چې د ملکی چلن هوایی اداره د دې ستونزې د حل په برخه کې همکاري وکړي.
له کابل اسلام آباد ته د پی ای د ټیکټ بیا د طالبان تر واکمنی مخکې د یو سلو شل او یو سلو پنځوس ډالرو ترمنځ وه. اوس د یو کس د ټیکټ قیمت تر زرو ډالرو زیات دی. په افغانستان کې د اقتصادي ستونزو له زیاتېدو سره یو شمېر افغانان د طالبانو تر واک لاندې خپلې راتلونکي ته اندېښمن دي او هڅه کوي چې بهر ته لاړ شي. روانه میاشت چې کله طالبانو په کابل کې د پاسپورټ دفتر پرانیست، د دغو خلکو شمېر نور هم زیات شو چې له دې سره د الوتنو اړتیا ډېره شوې ده. په تېره بیا چې سرحدي لارې هم ډېر کله بندې وي او د خلکو په وینا ستونزمنې وي.
د ازادي رادیو خبرونې د سهار له 2 بجو د ماقام تر 2 بجو پورې په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو څپو 25 یو دیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونې په 2000 اویا 49 9000 470 ولزر 870 او 15000 نوي مندل شي.
اوریدونکو اوس هم د کاروندګرو اړوند یوې موضوع ترازو په کندوز ولایت کې د وریجو د پروسس فابریکې فعالیت په عادي ډول جریان لري او دغه راس کاروندګر وایي چې د دغه فابریکې په جوړېدو سره د وریجو د پروسس په برخه کې د دوی ستونزې هوارې شوې دي. د دې فابریکې چارواکي وایي چې د دې چې دوی د وریجو د پروسس لپاره شولې د کندوز، تخار او د بغلان ولایتونو له بزګرانو راټولوي. دوی زیاتوي هڅه کوي چې د نورو هیوادونو له وریجو سره سالمه سیالي وکړي ترڅو وطني وریجې په بازار کې د بهرنیو ځای ونیسي. تفصیل په دې راپور کې.
په کندوز کې د شای فیصل د وریجو د پروسس د فابریکې چارواکي وایي چې دغه فابریکې فعالیت په عادي ډول ادامه لري او په 24 ساعتونو کې د 140 ټن وریجو د تولید وړتیا لري او 221 تنه فنی او غیر فنی کارکونکي پکې کار کوي. د دغه فابریکې یو تن فنی مسول عبدالله وای چې دوی د شمال ختیځ ولایتونو په درې ولایتونو کې 3340 تنه قراردادي کارونګر لري چې د فابریکې ته شولې ورکوي.
شرکت شای فیصل بیشتر از 12 سال میشه در ولایت کندوز فعالیت میکنه. مواد خام خوده که عبارت
است شای فیصل شرکت لدولوس کاب رئیسی په کندوز کې فعالیت کوي. خپل خام مواد چې هغه شولې دي د کندوز، تخار او بغلان ولایتونو له بزګرانو راټولوي. په 24 ساعتونو کې 140 تنه وریجې تولیدوي او دغه راز 221 تنه کارکونکي لري.
د کندز د کرنې او بولګونې او مالداري ریاست چارواکي بیا وایي چې دوی د کرنیزو چارو په برخه کې د خصوصي سکتور له پانګونې څخه ملاتړ کوي ځکه افغانستان یو کرنیز هیواد دی او اکثره خلک پر کرنه بوخت دي. د دغه ادارې رئیس مولوي امن الله حسن ازادي راډیو ته وویل
دغه شرکت سره زموږ تعهد دا چې دوی دې په اخلاص سره او صداقت سره کار وکړي، نو بیا خلک هم شوله ورکوي او تجار بیا دا مال اخلي. نو زموږ له دوی نه دغه تقاضا ده چې دوی کیفیت والا مال دې وباسي له خپلو د شرکتونو نه، نو دوی به کامیابه شي او موږ به دوی سره پوره همکاري کوو.
کندز چې پریمانه وبو او د کرنې لپاره مناسبه هوا ول بلې خوا هوار زمکې لري، هر کال په دې ولایت کې زیاته پیمانه شولې کرل کیږي. خو د پروسس دی وی معیاري فابریکې د نشټوالې لقبل کروندګر په زړه او دودیزه توګه وریجه پروسس کوي چې د وریجو پر کیفیت اغیزه کوي. د کندز د خانابات ولسوالۍ د نیک محمد په نوم یو کروندګر راته وویل چې دغه فابریکه په فعالیت سره تر یو حد پورې د کروندګرو ستونزې هوارې شوې دي.
د شرکت موږ ته ډېر غټ کومک کړی دی. موږ په دې کومک باندې ډېر زیات خوشحاله یو. یوه برابر درې نیم خروار سوله کړی دی. دا سوله موږ ته ډېر غټه ګټه رسولې ده او موږ د شرکت نه خوشحاله یو. تر کوي د بزرګ لپاره سوله را کوي
د دې ولایت کاروانګر ساش کال د شولو د حاصلاتو زیاتوالي ترڅنګ په بازار کې د وریجو بیا څخه هم راځي دي. د کندز ښار اړوند چرخاب سیمه یو کاروانګر شکر الله ناصرای وای
او بغټه دا چې زاولی به ته په نغدي خرڅو یل تر کوي مونږ خپل پیسې راکې او مثال مونږ ته ویل چې زراعتي دې 2000 مونږ دا 4000 پیسې کې اخلو دا د نو شول دا اوس مونږ نه هم استاذي کې واغسته دا مراد مونږ خوشاله چې ځکه نه تراوت دا شهید خبر شپور ګرځو ته مونږ ته کار نه لري
په دغه فابریکې کې لسکونه تنه وزګار ځوانانو ته هم د کار بوختیا برابر شوې ده اته وشکلن محمد رحیم چې دی فابریکې کې کار کوي وای
زمو خوش هستم از شرکت کې هم جا کار او هر چیز په مردم زمينه مساعد کده کار میکنه تونه یک شرکتای
دغه شرکت دلته زیات شمیر وزګار ځوانانو ته د کار زمينه برابر کړې ده موږ له دولت ته غواړو چې لدی شرکت حمله تړ وکړي ترڅو نور شرکتونه هم جوړ سي او ځوانانو ته د کار بوختیا برابر سي
دی فابریکې چارواکي وای چې د دوی تولید شوی ورېجې پر افغانستان سربیره ګاونډوی هیوادونو تاجکستان او ازبکستان ته هم صادریږي کندز په شمال ختیځ ځون کې د افغانستان له مهمو کرنیزو ولایتونو څخه ګڼل کیږي او د معلوماتو له مخې د دې ولایت 50% اوسیدونکو پر کرنه او مالداري بوخت دي او له همدې درکه د خپلو د کورونو لګښت پوره کوي
مشته د خپلې سیمې د وضعیت په اړه وایست د ازادي رادیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمیره زنګ وهلای سي او خپل پیغام سپټولای سي شمیره دا ده 00422211 2411 5 شمیره بیا وایم 00422211 2411 5
اوریدونکو وړاندې مو په خبرونه کې دا هم واوریدل چې په کندهار کې سوداګر وایي چې د پاکستان سره د لارې بندوالی ورته ستونزې پیدا کړې دي پر کندهار سربیره د اورزګان او هلمند بزګران او د غراز بنوال ورته شکایت لري او وایي چې ساکالی تازه میوه له هغې ډلې انارو ښه حاصلات ورکړي خو دا چې له پاکستان سره لارې بندې دي په دې برخه کې ستونزې ورته پیدا شوې دي او میوه یې له کاره وځي تفصیل په دې راپور کې اورو او ورپسې هم د ازادي رادیو اونیس پروګرام کور کلی له یاده ما باسي
دا خوشکا د دغه سکه چې د اوبو په خاطر یې کړی دي ساشکا جوړ چکلی ولا نو دا خوشکا د دغه سکه لري چې معنا وبنه پر لګیدل
شپږشتین زوس کلن میراغه د هلمند ولایت د مرکز لشکرګاه شاراړوند د باباجی پسمه کې پر شاوخوا لاس جری بزمکه د نارو باغ جوړ کړی دی
دا یو ماډل سولا او بل ماډل هغه سره
شو سل خپل د غباغ څخه د نارو د حاصل پراټول ولو بوخدي نموړی وای کڅه هم سش کال یی باغ شاسل ور کړی خوای د گاونډي هوادونو سره د پلو د تړل کېدو لامل کیمات څو چند راټیټ سوی دی
کل په دغه ځکه کې دی چې زمش انار ډیر شاته رااله په خاطر دغه چلاري بندې دی او پاکستان ته رسیدګی نشي کولای اوس نو دادی مزران مدرولې دی بیچارهګان درې سلو ورځې کې چې د انار شیدل ته پاتې شي درې سلو ورځې په بارډر کې ولاړی نو موږ ډېر مشکلات جوړ کړی دي چې لاري لا چې خو موږ ډېر غټه وسه باغ کې به وس پنځه کس دي د سبا او بل سبا څخه 12 لس 12 کس ان شاء الله په کار باندې شروع
دا په داسيال کې دی چې د معلوماتو پر اساس د افغانستان په تازه میوه بار لسګونه موټر چې زیاته برخه یې انار او انګور دي د گاونډي هیواد پاکستان سره پر پولو په تورخمه او سپین دولدکی د پلی د تړل کېدو لامل ولاړ دي او د میوه هم زیاته برخه خراب شوې ده د هلمند په گاوند روزګان ولایت کې هم بزګران شکایت کوي چې سشکال انار په بازار کې د کیرو کلونو په څیر شکیمات نه لري په دغه ولایت کې بیا سشکال د لارو د تړل کېدو ترڅنګ د انارو باغونو مرزونه هم کړی دي سیف الله د ترینکوټ شار اړوند د سپیتخار په سیمه کې د انارو پر باغو بلګوي په وجری بزمکه د جوړ شوی دی باغ انار اوس حاصل تر رسیدلی دی خو سیف الله خوش نه دی هغه وای په نورو کلونو کې د انارو له حاصل په لکونه افغاني ګټلې خو ساش کالیا انارو مرزونه کړی او لاري تړلې دي
کولیم ګرد یو راسته سوله دا وسم د توري توري وخه کې پکشي کې دا وس دلته ما پښکې ګرد د نن د توري وخه کې په دا انار باندې چاودو انار باندې د پټ کې وي مچا باندې ستا پښکټ کړي دي چې د چیش کړي دي ای وانه سره وکوو دا بل د غسر وکوو دا تور کوت دا وکوو اړه وي نو بالا مسر ولاکه په خلاصي چې بده چې صدا غرقام دي پروش کاله شو دا اوس ساش کال خو ولاکه مزه تلوي چې تلره مې ساجي له دروږي روغ انار خدای دې منا ارسلې ویني د ارسلې باغ دا غرقام
سې سیف الله وایي د انارو د مرضونو د مخنیوي لپاره یې ډېرې هڅې وکړې خو پایله یې نه درلودله. د اروزګان ولایت یو بل اوسیدونکی او باغوان محمد نعیم وایي د سپین بولدک او چمن ترمنځ د دروازې بندېدلو له کبله د اقتصادي زیان ترڅنګ نور زیانونه هم لري. نوموړي زیاتوي چې د دې ستونزې د حل په موخه باید دواړه لوري خبرې وکړي او ژر تر ژره لاره پرانیزي. محمد نعیم وایي تازه میوه که د سپین بولدک له لوري صادره نه سي بلې خواته یې د وړلو توان نسته، ځکه د کابل کندهار لویه لاره خامه ده او میوه په لویو موټرونو کې نه وړل کیږي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د طالب چارواکو نظر هم واخلو خو بریالي نه سو. کرنه او مالداري د اروزګان او هلمند د زیات شمیر خلکو لپاره د ډوډۍ ګټلو یوازنۍ لاره ده.
نن سبای چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی په نس جنگ تر نه راوتی
نه ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړی لبل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیان زه په جندم چې زه د بل کلی نه راغلم چا کای هغه زما د ترور چوی ته ورکړ چې هغه ویسه کور ته خو زی
جوړون کې مریم توخی
د ازادي رادیو درنوري دونکو او د کور کلی د خبرونه مینوالو سلام. آیا تاسو په کور کې د بیړنۍ مرستو بستې لرئ؟ د بیړنۍ مرستو بستو موجودیت په کورنیو کې څومره اړین دی او د بیړنۍ مرستو د بستو څخه باید څنګه استفاده وشي؟ نن هم دې موضوع ته تمکیږو چې د راپور تر څنګ له یو جرا سره مرکه هم لرو. په پیل کې راپور لرو چې اورېدو ته ستاسو پام را اړوم. لمړنۍ اولیه کومکونه هغه څه دي چې باید هر کورنۍ او هر فرد ورسره بلدیت ولري، ځکه دا طبي خبره ده چې په کورنۍ کې ځینې وړې هغه ټپې کیږي لکه په چاړه لاس پرې کېدل یا ماشوم غورځېدل او داسې نور. نو باید د لمړنیو مرستو یا اولیه کومکونو بستې په کور کې موجودې وي تر څو کورنۍ وکولی شي د ټپي شوي کس سره هغه لمړنۍ مرستې ترسره کړي. د لغمان ولایت اوسیدونکی مسعود نوري په دې اړه وایي:
زه په کور کې اولیه کومکونو وسایل لرم. همیشه چې کله ماشومان یا لویان څوک ژوبلېږي هغې نه استفاده کوو، ځکه خپله په کور کې اوسېږم. زه خپله دغه نه استفاده کوم لکه پایوډین دی، پنس ده، لوکو پلاستر ده، بنداژ ده. دا شیونه هر کور لپاره ضرور ده او موږ یې هم لرو، ځکه که د شپې خدای مکړه یو عاجل پېښه کېږي تر څو چې ډاکټر ته رسېږي موږ د هغې مراقبت کوو. خپله اولیه کومکونو استفاده کوو چې هغه وینه ودرېږي او وینه ډېر ځای نه شي. چې زه نه اوسېږم په کور کې د ماشومان مور ده هغوی ترې نه استفاده کولی شي، ځکه دا دومره مشکل کار ده او هر کور لپاره ډېر ضرور ده. کم کور کې چې ماشومان وي هغه ته ډېر اشد ضرورت ده، ځکه ماشوم غورځي سر په دیوال لګېږي یا یو په چاړه باندې ځان ژوبلی، نو دا ډېر اړینه موضوع ده.
اولیا مرستې هم په حالاتو پورې تړلې دي چې په کوم حالات کې څه باید وشي. د بېلګې په توګه کله ماشوم په چای سوځي یا په کور کې د کورنۍ د یو غړي فشار جګېږي، دا هغه څه دي چې باید ناروغ ته په کتو ورسره سمدستي لومړنۍ مرستې وشي. خوشته داسې کسان چې بیا دې موضوعاتو ته ارزښت نه ورکوي او دا بستې په کورونو کې نه ساتي. د کابل ولایت اوسیدونکی حاجی ګلا جان وای:
زمونږ په کورو کلي کې ساحتونو اطراف ده، موږ کومک اولیه نه لرو او کله چې اوس ماشوم یا څوک زخمی سي هغه بس یا واسلین یا ورته ایره باندې واچو یا نسوار هغه وتړو او زر بس تر څو چې شبخانی ته ځو بیا هغه خلاصي بیرته بیا پسمانی. خو زمونږ په ساحه کې دا شن موجود نه دي چې دلته یا پسمان وي یا دوا وي یا ډاکټر وي یا شي وي.
د زابل ولایت اوسیدونکو همایرا وای: ډیر وخت داسې هم شوي چې په یو کور کې ډیره وړه پیښه په یوې غمیزي بدله شوي. د بیلګې په ډول په کور کې ماشوم غورځي او سر یې ماتېږي. د کورنۍ غړي د دې پر ځای چې د ټپي ماشوم سر په یو بنداژ وتړي یا الکول پرې واچوي او صحي مرکز ته ورسوي، د زخم پر سر نسوار یا ایره اچوي، نور یې پرېږدي چې دا کار د ماشوم د زخم وینه دروي خو مستقیم د ماشوم وینې ته میکروب ورداخلېږي چې بیا د نورو ناروغیو سبب ګرځي.
دغه د اولیه کومکو بستې چې دي، یعنی دغه د باید په هر کورنۍ کې دا موجودی او هر کورنۍ باید د هر څه نه مخکې دغه وسایل خپل کورونو کې ولري، چې خدای مکړه بعضې وخت په کورنیو کې داسې پیښې رامنځته کیږي او یا خدای مکړه د چا لاس یا کوم ځای غوڅ کیږي چاقو یا په دا نورو وسایلو کوم زخم یا نو باید دغه اولیه کومکو بستې حتما په کور کې ولري.
او دا مهمه نه ده که څوک په ښار کې ژوند کوي او یا په اطراف کې ژوند کوي، باید هر څوک په خپل کور کې کومکی بستې ولري.
نوموړي په کورونو کې د اولیه کومکونو بستونو په موجودیت ټینګار کوي او زیاتوي چې باید د کور هر غړی په دې پوه شي چې څنګه د دې بستو څخه استفاده وشي.
ډېر فامیلونه دي چې دغه بستې کورو کې لري او هر څه مجهز دي، مونته داسې ځای کېږدي چې کله دغه پیښه رامنځته شي یا خدای مکړه څوک وسوځي او یا زخمي شي، بیا ورخطا کېږي او هغه هېره وځي او نشي پیدا کولی. کله چې په یو بله ټیکه چې هغه میکروبی یا ناپاکه وي او یا همداسې نور چې بالاخره هغه په یو بد درد او بد زخم اوړي او بیا د هغې نه نو کوم څه فایده نشته، د کور کې هم لري هم کومه ګټه نه رسیږي.
کورنۍ یعنی څه؟
کورنۍ د تعلیم او تربیه بنسټ.
کورنۍ یعنی ژوند.
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول.
کورنۍ یعنی هیله، یعنی خوشحالی او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ.
د کورنۍ ژوند د بهبود، رغښت او د کورنۍ ژوند د لا ښکلي کولو په پار د ازادي رادیو د کور کلی خبرونه واورئ. قدرمنه دوستانو، دا چې په اولی امرستو بستو کې کوم وسایل شامل دي او څنګه ترې ګټه پورته شي، دا او دې ته ورته پوښتنه د عمومي جراحي متخصص ډاکټر محمد واصل صدیق څخه کړي چې اورېدو ته ستاسو پام را اړوم. زیاتره کورنیو کې دغه د اولیه کومکی بستې شتون لري، دا به تاسو واضح کړئ چې د کوم وسایل دي
اولیه کومکونو. خو په خاصه توګه یو ایمرجن باکس یا فرست ایډ باکس په انګلیسي کې ورته وایي، د اولیه کومکونو باکس یو مشهور نوم ده په ټوله نړۍ کې. نو په دې کې هغه شیان چې یو کورنۍ ته ضرورت دي یا مثال په نورو ځایونو کې ضرورت کیږي فرق کوي. خو موږ صرف د کورنیو لپاره هغه شی چې یو کور کې ضرورت وي په اولیه کومکو باکس کې، مثلا د فشار آله ده، د تبې آله ده، او همدارنګه د پلس اوکسیمیتر ورته وایي چې هغه د خپل د تنفس ریټ یا د اکسیجن سویه په وجود کې ښایي، دا باید پکې موجود وي. او د دې تر څنګ بعضې اولیه د دواګانې چې مثلا هغه کورنۍ کې چې یو څوک اقلا دې ته ترین شوي وي دا ضرور ده، ځکه چې موږ که هغه باکس کې هر شی واچو نو د هغې د استفادې وړ هم باید یو څوک چې هغه وکولی شي چې څنګه ته استفاده وکړي. نو په دې کې خاص شیان دغه دي چې مخکې ما ویلې، او د دې تر څنګ بعضې مثلا د پکورو کې معمولا موږ چې ګورو روغتونونو ته ماشومان راځي، مثلا وایي دا ماشوم وسوځېده، یا فرضاً بعضې کسان راځي خویندې چې مثلا پاشپزخانه کې کار کوي چې لاس یې په چاړه پرې کړه، یا فرضاً داسې نور حادثات، یا مثلا یو ماشوم د یو ځینې راولېږي څه دغه ورته کوي. اما په دې صورت کې دغه شیان چې په دې باکس کې موجود وي، مثلا د سوختګي یو ملحم باید موجود وي، یو سیروم دی چې سلین په نامه دی، هغه اقلا یو دغه یي چې کله دغه مشکل پیدا کېږي ماشوم سوځي هغې باندې ومینځل شي او هغه کریم پیول شي تر څو چې یو سنټر ته یا نږدې روغتون تا ماشوم انتقال شي. نو د دې د نامه نام څرګنده ده چې اولیه کومکونه په دې معنا چې ابتدایي ما کومکونه په ماغه ساحه یا په کور کې ورته وشي، پس هغې نه ماغه مشکل چې پیدا شوی دی روغتون ته ناروغ انتقال شي.
ډاکټر صاحب، د دغو بستو شتون به په کورنیو کې څومره ګټور تمام شي؟
ما مخکې درته ویلي په کورنیو کې هغه وخت ګټور تمامېږي چې موږ دغه ته ګستاخي ونه شي چې د معارف په ساویه باندې مکاتبو کې موږ خونکو ته خونځیو کې په پانتونو کې دغه تدریس وشي، ځکه دغه تدریس کې د ابتدا نه شروع شي، یعنی په خونځیو کې دا ډېر اسانه کار دی. که چېرته کومک وغوښتل شي د هر روغتونه یو ډاکټر مثلا یو ورځ دوه ورځې مکاتبو ته لاړ شي او دغه ورته تشریح کړي، بیا پس له هغې نه د دې شتون ګټه بیخي زیاتېږي، ځکه هغې اقلا پوهېږي چې مثلا دغه د سوي ملحم سره کوم استفاده وشي. یا فرضاً یو لاس پرې کېږي بعضی وخت داسې کسان مونږ ته راځي چې هغه یو ځای وینې شوی اماده دومره کومک نشي کولی چې هغه دا د وینې ځای باندې یو ګوته کېږي چې د خوندیزي نه مخنیوی وشي. دی همداسې را روانې تر څو چې روغتون ته رسېږي په سل سی سي 200 تر 1000 سی سي وینه دی ضایع کوي. اما که چېرته دی ته ټریننګ ورکړل شي چې مثلا دغه کوم ځای چې وینې کېږي هر اقل مثلا یو ګرو یا مثال یو لاشتک باندې دغه وینې شوي ځای پورته ساحه وتل شي چې جهاندې وینې هلته کم شي او تر څو چې یو مرکز ته رسېږي هغه خوندیزي نه جلوګیری وشي. یا فرضا یو ماشوم دی یو ځینې راوړېږي لاسې ماتېږي موږ څنګه وکولی شو چې د دې لاس د تحرکیت نه جلوګیری وکړو؟ هغې ته هغه یو رقم سپلیټ ورته وایي سپلیټونه ورته کېدو که چېرته سپلیټ نه وي یو تخته جوړه کړو مقصد دغه لاس د یا پښه هر ځای چې دا د تحرکیت نه موږ مخنیوی وکړو چې هغه درد چې دومره زیات احساس کوي تر څو چې یو سنټر ته رسېږي د مریض ته کومک وشي. نو هدف د شتون تړلې دې پورې دی چې په هغه کور کې اقلا یو څوک د دې د استفادې په طریقه پوه شي. نو ښه طریقه به دا وي زما پیشنهاد دا ده چې مثلا په مکاتبو کې ښوونځیو کې دا ټرینینګونه واخیستل شي شفاخانونو کومک وشي او بالاخره کورنیو ته بیا کیدای شي چې نظر په هغه کور چې کوم موقعیت کې ده دا هم دې پورې تړلې ده چې مثلا یو کور کې کوم شی زیات استفاده کړي. بعضې کورونه دي چې مثلا هغې د سوخ مواد مثلا ګاز دی د بعضو د سوخ مواد برق دی د بعضو د سوخ مواد مثلا لرګي دی یا په اطرافو کې ژوند کوي کنه دا بیا دې پورې تړلې دي چې مثلا په کوم کور کې کوم شی زیات یعنی هغه ماشومان یا هغه کورنۍ د کوم مشکل سره زیات یعنی فیصدي زیاته ده چې مثلا یا ماشومی راولویږي امکانات د ژوند په کومه سطح دي یا فرزند د سوختګي نه جلوګیری وشي کوم شیانو نه د استفاده کوي چې مثلا هغه سیف دي کنه دي داسې فرق کوي.
ډېره زیاته مننه کوم ډاکټر صاحب. درمنه دوستانو دا د دې ونې د کور کلی د خبرونه مطالب چې تاسو ته مو وړاندې کړل تر بیا خو وخت ولرئ.